آغاق رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غاګ واشنگټن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1940 نوی لمریز کال د زمري 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د اګست د میاشتې 14 سره سمون خوري. په واشنگټن کې د مخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټیکی
د پاکستان د ISI پخوانی رئیس جنرال حمید ګل د دماغي حمله په وجه مړ شوی دی. ایران د ملګرو ملتونو د زروي چارو ادارې ته د خپل زروي پروګرام په اړه ځینې اسناد ورکړي دي او د پاکستان د کابینې یو وزیر مشاهد الله خان استعفا کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هم نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به دا رپورټونه واورئ. په ملي کچه په افغانستان کې د سوداګرۍ او تجارت د معیارونو د لوړولو لپاره هلې ځلې. د نورستان ولایت د برګي مټال په ولسوالۍ کې ډېرې ښځې او نارینګان په مخدره موادو روږدي شوي دي او په منځني ختیځ باندې د ایران د اټومي پروګرام د موافقې د سیاسي اغیزو په باب یو رپورټ. خوست بزا سلیمان شاو طاهر ازګزی ته خبرونه در واورو.
د پاکستان اکسپرس نیوز او دان رسپان ویل دي چې دغه هیواد استخباراتو ISI په خوانی رئیس متقاعد ډګر جنرال حمید ګل پرون د شنبې په ورځ د دماغي حمله په واجه په مری کې مړ شوی دی. د هغه لور عزما ګل وویل چې د دې پلار د شنبې په ورځ په مری کې نظامی روغتون ته ورسول سو، مګر د ډاکټرانو د زیاتو هلو ځلو سره سره د هغه ژوند ونه ژغورل سو. د هغه د جنازې مراسم به هغه وخت سره سي چې د هغه زوی عبدالله د ترکیې څخه پاکستان ته راستون سي. جنرال حمید ګل د 1946 کال د نومبر په 6مه په سرګوده کې زیږیدلی و.
خبرونه د واشنگټن نوري. ایران د ملګرو ملتونو د زروي چارو ادارې ته ځینې اسناد ورکړي دي چې د هغو تورونو د تحقیقاتو سره اړه لري چې په هغه هیواد باندې لګېدلي وو. په دغو تورونو کې ویل شوي چې تهران کوښښ کوي چې اټومي وسلې جوړې کړي. ایران وایي د هغه تړون د شرایطو وروستۍ مهلت یې مراد کړی چې 13 میاشتې د خپل زروي پروګرام په اړه د نړۍ د طاقتونو سره په وینا کې لاسلیک کړی و.
د پاکستان د کابینې یو وزیر پرون د شنبې په ورځ وروسته له هغه استعفا وکړه چې په یو امریکا کې وویل چې د پاکستان د جاسوسۍ د ادارې ISI پخوانی رئیس ظهیر الاسلام غوښتل چې تیر کال په اسلام آباد کې د تشدد څخه ډکو مظاهرو په وخت صدر اعظم نواز شریف د قدرت څخه راوپرځوي. د پاکستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر پرویز رشید وویل چې حکومت د مشاهد الله خان د استعفا لیک رسیدلی دی، مګر دا لا نه د معلومه چې ښاغلی شریف به هغه ومني کنه. شاهد الله خان د جمعې په ورځ بی بی سی ته په مرکه کې ویلي و چې ظهیر الاسلام تیر کال د حکومت په خلاف مظاهرو کې چې د عمران خان او ملا طاهر القادری لخوا رابلل سوي وې لاس درلود. په دې مظاهرو کې 3 کسه ووژل سول او 1500 تنه زخمي سول. چارواکو د چین په شمال ختیځ بندري ښار تیانجین کې د هغې تباسوي صنعتي سیمې د شاوخوا څخه په فوري ډول د خلکو د ایستلو احکام صادر کړي دي چې د چاودنو څخه وروسته پکې اورونه ولګېدل. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ ته.
دا د تیانجین د ښار د یو اوسیدونکي غږ دی چې په منډرین ژبه لګیا دی او وایي چې ما له بازار نه یو څه شیان واخیستل او د خپل کور په لورې را روان شوم. لیدل ټولې لارې تړل شوې وې. له خپل موټر نه راښکته شوم او له خلکو نه مې وپوښتل چې څه پېښ شوي دي. هغوی راته وویل چې وضع اوس هم ډېره خطرناکه ده. د بیجینګ نیوز ورځپاڼې د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د تباه شوې صنعتي سیمې په ګودام کې چاودنه شوې وه. په 3 کیلومتر تریکی چې څومره خلک وسیدل، حکومت یې په زور له کورونه د ایستلو احکام صادر کړی دي. په ګودام کې د نورو خطرناکو کیمیاوي موادو د موجودیت ویره موجود ده. د چین د پوځ د بیولوژیکي او کیمیاوي موادو د ماهرانو یو 200 کسیز ټیم د چاودنې په ځای کې په خطرناکو موادو پسې لټون پیل کړی دی.
واو!
چارواکو ویل چې د مړو شمېر 15 او ته رسیدلی دی چې سړي رښتنه د وژنې عمل هم پکې شامل دي. ځینې خلک ورک دي. تانجین د چین څلورم غټ کار او ستر صنعتي مرکز دی.
د جاپان صدر اعظم شینزو ابي په یو تشریفاتي پیغام کې د هغه هوا د جګړې د وخت یوې حاضرې ته د مالی مرستې پیشنهاد کړی دی. په دې اقدام سره به ډېر چینایان او کوریایان چې اوس لا د جاپان په دغه محافظه کار مشر باندې انتقادونه کوي چې د جګړې د وخت د ظلمونو او جنایتونو له کبله په کافي اندازه معافي نه ده غوښتې نور هم په قهر سي. د جاپان امپراتور اکی هیتو په دې اړه داسې ویلي دي: په جګړې باندې په زیاتې پښیمانۍ سره زه دعا کوم چې دا تراژیدي بیا تکرار نشي. زه په جګړه کې وژل شوو کسانو ته خپله ژوره خواخوږي څرګندوم.
تاسې زموږ غږ د واشنگټن اورئ. د لیبیا په شمال کې د مدیترانې په سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې د قاچاقي مهاجرونو نه تر حده زیاته ډکه وه، لږ تر لږه 44 تنه مهاجر مړه شوي دي او 320 تنه ژوندي ژغورل شوي دي. د ایټالیا سمندري قواوې داسې ښکاري چې دغه مهاجرین د کښتۍ د زیات دود او لوګي د تنفس کولو له امله مړه شوي دي. د مړو سم شمېر لا نه دی معلوم. د مهاجرینو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي و د هغو مهاجرو په غوښتنو کشمیر چې اروپا ته را رسیدلی دي د 2015 میلادي کال د جولای تر 1.3 پورې 2.5 لک ته رسیدلی و او توقع ده دغه شمیر به د اګست میاشتې تر پای پورې 2.5 لک ته ورسیږي.
عراقي چارواکو ویلي چې پرون د شنبې په ورځ په بغداد کې د شیګانو په سیمه کې د موټر بم په چاودنه کې 15 کسه وژل شوي، لږترلږه 250 تنه زخمي شوي دي. دا چاودنه د صدر د ښار د حبیبې د خلکو د هستوګنې په سیمه کې د موټرو د خرڅلاو په ځای کې شوې ده او دا هغه سیمه ده چې دوی ورځې مخکې هم د سبو په یو مارکیټ کې د لارې بم چاودنه شوې وه او 8 تنه یې وژلي وو. دا او خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
واشنگتن کې د مخوستن 9:00 او 10:00 دی. د افغانستان د نورم او سټنډرد او د پانګنه د ملاتړ اداره وایي هڅه کوي چې د ملي سوداګرۍ مایلي تولیدات وهڅوي. پام وکړئ، نور تفصیل د ازادۍ د خبریال یوسف خان زادران په ریپورت کې.
په داس حال کې چې د کورنیو تولیداتو استعمال مخ په ډیریدو دی او لبلې خوا د همدغو تولیداتو کیفیت په اړه ځینې پوښتنې مطرح کیږي، د نورم او سټنډرډ اداره وایي چې د داخلي تولیداتو د کیفیت د معیاري کېدو هڅې پیل کړي دي. دوی وایي چې د تولیداتو د معیار د تصدیق لپاره به ځانګړي نښې ایجاد کړي. انسا یا د افغانستان د نورم او سټنډرډ اداره له دې سره چې په هیواد کې د بې کیفیته موادو تولید تاییدوي، وایي چې د کورنیو تولیداتو کلکه څارنه کولی شي دغه ستونزه ژر حل کړي. د دغې ادارې مشر پوپلزی پوپل د شنبې په ورځ بریالانو ته وویل:
ما پروګرامه او کارای مقدماتي
مونږ د دغه کار لپاره پروګرامونه او لمړني کارونه بشپړ کړي او د معیار نه هم مهم تیار کړي. په نږدې راتلونکو کې به زموږ تولیدات ان شاء الله د سټنډرډ علامه ولري. دا به داسې وي چې ورسته به له تولیداتو څارنه هم کیږي چې هغه تولیدات چې د علامه لري آیا په همدغه معیار تولید هم کوي او کنه.
تولید میکنه و یا نه میکنه.
ښاغلی پوپل زی وای چې د اصول لمخې د دوی کار د لایحه جوړول دي او د هغه د تطبیق مسولیت د عامې روغتیا، کرهنې او سوداګرۍ وزارتونو په غاړه دی. د نورم او سټنډرډ ملي ادارې چې په افغانستان کې د تولیداتو د باکیفیته کېدو لپاره په دغه هیواد کې د پانګونې د ملاتړ یا آیسا ادارې سره یو تړون هم لاسلیک کړ، وایي چې ملي سوداګرو ته د عامه پوهاوي زیاتول کولی شي دغه هدف ته د رسیدو سره مرسته وکړي. دغه ادارې له دې وړاندې د اوبو او برېښنا وزارت، برېښنا شرکت، د غالیو د تولیدولو ټولنو، سوداګرۍ او صنایعو خونو سره هم ورته داسې تړونونه لاسلیک کړي دي. په همدې حال کې د ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي چې د نورم او سټنډرډ تطبیق یوازې د حکومتي ادارو کار نه دی، بلکې په دغه برخه کې د خصوصي پانګه چونکو پاملرنه او د خلکو همکاري اړینه ده. د دغه ادارې مشر قربان حقجو له ملي سوداګرو وغوښتل چې د کیفیت د معیاري کېدو لپاره یو له بل سره سالمه سیالي وکړي. زمونږ لپاره دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د پانګونې ملاتړ اداره خپل کارونه د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په برخه کې وکړي او د هغې د پراختیا او معیاري کېدو په برخه کې په سمه توګه خپل خدمات وړاندې کړي. دا ادارې داسې وخت د هیواد د کورنیو تولیداتو د معیاري کېدو لپاره نوې هڅې کوي چې په دغو ورځو کې د عامه افغانانو لخوا په ټولنیزې شبکې فیسبوک کې د کورنیو تولیداتو د استعمال لپاره تر ټولو ډیر کمپاین کیږي. دوی وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په تولیداتو لګول شوي پیسې بیرته د افغانستان په ویجاړۍ مصرفیږي او ټینګار کوي چې باید لومړیتوب افغان تولیداتو ته ورکړل شي. له دې سره عام خلک له حکومت غواړي چې د خلکو احساساتو ته په پام خپل تولیدات ډیر او معیاري کړي او پانګوالو ته د پانګونې اسانه زمینې برابرې کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نه اوري. د نورستان د ولایت چارواکي وای په دې اړه اندېښنه لري که د برګي مټال په ولسوالۍ کې په نشه یي موادو روږدو شوو سلګونو ښځو او سړو تداوي او درملنه زرغونه شي، ډېر امکان لري چې شمېر به په زرګونو کسانو ته ورسیږي. پام وکړئ په دې اړه د سیمې نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
د نورستان چارواکو په برګي مټال ولسوالۍ کې د شته یو نیم زرو نشیانو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي که د تداوۍ لارې راسمه نه شي نو زرګونه نور نورستانیان به هم په چرسو او تریاکو روږدي شي. په دغه ولایت کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په برګي مټال کې ګڼې مېرمنې هم په نشه یي توکو روږدي شوي او کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. د یادې ادارې رئیس مولوي هارون امریکا غږ ته وویل چې په سیمه کې نشه یي توکو ته په اسانۍ رسېده د دې لامل شوي ترڅو د روږدې دا کچه خورا لوړه کړي.
د کر کلي مشکل خو موږ د چرس یا د تریاکو خوشبختانه په برګمټال ولسوالۍ کې موږ نه لرو، خو منتها د دې خریداري یا د دې کاروبار یا د دې خرید او فروخت او تجارت چې دي هغه متاسفانه د بدخشان د ولایت د منجان د علاقې د طرف نه دلته دی، خو نورستان ته راځي او پاکستان د طرف نه هم راځي.
هغه وایي که څه هم په نورستان کې د کوکنارو کر ډیر نه کیږي خو بیکاری د سیواد کچې کمښت او ناامني لامل شوی چې ډیر خلک په تریاکو او نورو نشو روږدي شي. مولوی هارون همدار ازویل چې دقیقه سروې نه ده کړې خو یوازې په برګي مټال کې د یو نیم زرو سړو ښځو او ماشومانو پر نشه یي توکو روږدېدل ورته د اندېښنې ډکه مسله ده. نوموړی زیاتوي چې په ولسوالۍ کې د روږدو لپاره د یو شل بستریز روغتون د جوړېدو غوښتنه کړې خو تر اوسه لا لوړو مقاماتو په دې برخه کې جدیت نه دی ښودلی.
د مخنیوي په خاطر دلته د معتادینو د تداوی او کلینیک یو مشل بستریز روغتون یا کلینیک یا مرکز صحیح کې موږ نه لرو، دا مشکل لا پسې زیاتېږي. او چې کوم ګاونډي نور ولسوالیګانې دي هغو ته هم شرایط کوي، نو موږ په دې لټه کې یو چې یو شل بستریز د معتادینو یو مرکز د تداوی یو مرکز برګمټال په ولسوالۍ کې جوړ کړو او د دې په دې مخه ونیسو.
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې ادارې دام ویلي چې په دغه برخه کې مرسته کوونکو ادارو نورستان ته شا کړې او غټ لامل یې په سیمه کې نامنی په ګوته کړې ده. د دغه ولایت اوسیدونکو د نشه یي توکو لاړخه پر روان وضعیت اندېښنه ښیي او وایي دولت دې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. نورستان د ولایتي شورا رئیس انجنیر سعدالله پایندزوی وایي د معتادۍ کچې د ټیټوالي لپاره په حکومتي کچه هڅې نه دي شوي.
واقعیت دا غټ مشکل دی نوي نسل لپاره، ځوانانو لپاره، آینده دغه د جامع لپاره یو غټ سردردي دی. واقعیت موږ په تشویش لرو چې مسؤلین دي کې څه توجه وکړي، مرکزي حکومت وزارت هم دي کې اوس پاملرنه وکړي.
هغه وایي که د عامه پوهاوي او شتروک د کسانو د تداوي غم ونه خوړل شي نو لرې نه ده چې د نورستان د ټولو ولسوالیو ګڼ اوسیدونکي په نشه یي توکو روږدي شي چې بیا به اوبه له ورخه تېري. پر افغان حکومت او نړیواله ټولنه نیوکه دا ده چې د نشه یي توکو د لمانځه وړنې لپاره ډېرې پیسې ولګولې خو د ګټې پر ځای ورځ تر بلې د احتیاط کچه په زیاتېدو ده. د ډیرو خلکو غوښتنه دا ده چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل په برخه کې روانې هڅې رښتینې شي ترڅو په هیواد کې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه د بریالیتوب خواته روانه شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ټول غمون کې د پښوی چشتي ملنګ تکا فرق میں آقا و غلام کے تور کاری مرگی تولا دلا نیویلے خاندہ خاندہ نمبیان شخاندہ
عبادت ذرا تلے ہو رہے علمان د ارمان خوري.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 15 دقیقې دي. دا چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمن شوي اتمی موافقه با په منځنی ختیځ او د سیمې د هیوادونو په پالیسیو څه اثر ولري، په دې اړه په واشنگتن کې د منځنی ختیځ د سولې د انسټیټیوټ لخوا د سې شنبې په ورځ یوه غونډه جوړه شوې وه. پام وکړئ، زموږ د همکار روخان نورزی رپورټ ته.
د ایران د نن زیاتره خلک د اتمی موافقې نه خوشحاله دي. ترکیه هم د موافقې نه خوشحاله ده. سعودی عربستان او د خلیج نور عربي هیوادونه بیا نه غواړي چې د امریکا د دری سره مخالفت وکړي، خو موافقه به په عراق او سوریه کې په جګړو باندې تاثیر ونه لري. دا څرګندونې په واشنگتن کې د منځنی ختیځ د انسټیټیوټ کارپوهانو وکړې. د ایران سره اتمی موافقه نه وروسته د سیمې د هیوادونو په دریځونو او پالیسیو کې څه تغییر راغلی دی؟ دغه هغه موضوع وه چې د سې شنبې په ورځ په واشنگتن کې د منځنی ختیځ په انسټیټیوټ کې ورباندې خبرې وسوې. په بس کې الکس وټینکا چې د منځنی ختیځ د انسټیټیوټ کارپو دی او د ایران په اړه څېړنې کړې دي، وویل چې په ایران کې دننه تقریبا ټول اتمی موافقې ته خوشحاله دي. اصلاح غوښتونکي، منځلاري، روشنفکران، د ایران زیاتره رسنۍ او عام نظر د دغې موافقې طرفدار دي. ښاغلی وټینکا د ایران د اتمی موافقې په اړه په ایران کې دننه د دریو نفوذ لرونکو قوتونو د دریځونو په برخه کې څرګندونې وکړې. د منځنی ختیځ د کارپو ویل چې د ایران دننه به د اصلاح غوښتونکو په تیره بیا د ایران د ولسمشر حسن روحاني او دغه د ټیم موقف قوي سي. هغه ویل چې د ایران حکومت د موافقې په اقتصادي اړخ باندې ډیر تاکید کوي او وایي چې موافقه به ایران ته اقتصادي ګټه ورسوي. ښاغلی وټینکا د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنایی د دریس په اړه ویل چې هغه ته نږدې کسانو په رسنیو کې د موافقې د کېدو طرفداري کړې ده. په ایران کې د دریم قوت په اړه چې د الکس وټینکا له قوله د ایران د سپای پاسداران انقلاب ډله ده، هغه ویل چې پالنې توګه یې د موافقې سره مخالفت نه دی کړی، بلکې ویلی دي موږ تکتیکي په شاتګ کړی دي، البته د مذاکراتو د یوې برخې په توګه، خو ستراتیژي مو تغییر نه ده خوړلی او موږ خپله لاره تعقیبوو. ښاغلی وټینکا ویل چې په دې ډول سپای پاسداران غواړي چې د ایران په سیاست کې ځانونه مطرح وساتي. د منځنی ختیځ ځینې انسټیټیوټ بل څېړونکي ټام لیپمن ویله چې د موافقې نه مخکې له د خلیج د سیمې د شورا هیوادونه او په سر کې سعودي عربستان په دوی پوهېدل چې موافقه نهایي سوې ده او دغه علت دی چې مخالفت یې ورسره ونه کړ. لیپمن ویله چې د تیلو د قیمتونو د راټیټېدو سره سعودي عربستان تر بل هر وخت د امریکا او غربي هیوادونو همکارۍ ته ضرورت لري او سعودي او د خلیج نور عربي هیوادونو په دې پوه سوي دي چې امریکا دوی ته دومره ضرورت نه لري لکه دوی چې امریکا ته لري. هغه وویل
therefore we have to look for other things and
نو دغه لپاره باید چې موږ نور مسایل ته وګورو. موږ ډیر مشکلات لرو، نو راځي چې د امریکایانو سره او د یو بل سره کار وکړو. لیپن ویل چې د سعود د کورنۍ اصلي هدف دا دی چې د سعودي دولت وساتل سي او دغه لپاره به دوی د نړیوالو سره په ټکر کې واقع نسي. هغه ویل چې سعودي نه غواړي چې اټومي سیالي وکړي او د ځان د سیمې شمالي کوریا جوړ کړي. ښاغلی لیپن ویل چې لاته دا دی چې سعودي پوهیږي چې اقتصاد د نړۍ د اقتصاد سره تړلی دی. ګینل ټول چې د منځنی ختیځ په انسټیټیوټ کې د ترکیې د مطالعاتو د مرکز مشر ده، ویل چې ترکیه د پیل نه د ایران په خلاف د بندیزونو خلاف وه او د دغه لپاره په 2010 کال کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د بندیزونو خلاف رای ورکړه. هغه ویل چې ترکیه په دوو دلایلو د ایران د اتمی موافقې په خاطر خوشحاله ده. لومړی، ایران د ترکیه لپاره یو لوی مارکیټ دی او د انرژي په برخه کې هم ورسره راکړه ورکړه لري. دوهم، ترکیه نه غواړي چې ایران د اتمی قدرت وي، دا ځکه چې دغه کار سره به د سیمې د قدرت توازن تغییر وخوري. ترکیه په دودیزه توګه په اتمی وسلو سنبال ایران باندې اعتراض لري او دا دلیل راوړي چې که داسې وسینو په سیمه کې به د قدرت توازن تغییر وخوري. ګینل ټول ویله چې کله یوې خوا ترکیه خوشحاله ده، خو له بلې خوا دغه هیواد ځینې ستراتیژیکي اندېښنې هم لري. هغې ویله چې درې اندېښنې موجودې دي. لومړی، د ایران نفوذ به په سوریه او عراق کې ډېر سي. دوهم د ایران او امریکا ترمنځ د اړیکو شکیدل به د ترکیه په تاوان تمام سي. په تیر بیا چې ترکیه په سوریه کې د بشار الاسد د قدرت نه لری کیدل غواړي. او دریم ترکیه د کوردانو د کارګر ګوند څخه د ایران د ملاتړ په اړه تشویش لري. ګینل ټول ویل چې ترکیه د ځینو دغو تشویشونو د رفع کولو لپاره ځینې اقدامات هم کړي دي، مثلا د سعودي سره خپل اړیکې شي کړي دي او په دې وروستیو کې امریکایان ته اجازه ورکړې ده چې د انجلیک هوایي ډګر استعمال کړي. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ بل کارپو او په سوریه کې د امریکا وروستی سفیر رابرټ فورډ ویل چې د ایران اټومي وفقه به په عراق او سوریه کې په جګړو باندې تاثیر ونه کړي. شغلی فورډ ویل چې فکر کوي چې په سوریه او عراق کې دښمنۍ د مختلفو قومي او فرقي ډلو ترمنځ او په دغو دوو هیوادونو کې به شرایط ټاکونکي وي. هغه ویل چې په عراق په کار ده چې د مختلفو قومي او فرقي ډلو ترمنځ پخلاینه وسي او دغه به د داعش په خلاف مؤثره ستراتیژي وي.
د دې سات خبرونو تاسو سپام راړو. د پاکستان مطبوعاتو ریپورت ورکړی دی چې دغه هیواد د آیس آی پخوانی رئیس متقاعد ډګر جنرال حامد ګل پرون د شنبې په ورځ د دماغي حملې په وجه باندې په مرګ کې مړ شوی دی. جنرال حامد ګل د 1946 میلادي کال د نومبر په 6مه د پنجاب صوبې د سرګودي په ځل کې زګیدلی و. د پاکستان د کابینې وزیر پرون د شنبې په ورځ وروسته له هغې استعفا ورکړه چې په مرکه کې ویل چې د آی اس آی پخوانی رئیس ظهیر الاسلام غوښتل چې پروس کال په اسلام آباد کې د مظاهرو په وخت صدر اعظم نواز شریف له قدرت نه وغورځي. مشاهد الله خان د جمعې په ورځ بی بی سی ته په یوه مرکه کې ویل چې ظهیر الاسلام پروس کال د حکومت په خلاف په مظاهرو کې لاس لره. دغه مظاهرې د عمران خان او طاهر القادری لخوا راوړل شوې چې په نتیجه کې درې کسان مړه شو او څه د پاسه 1500 کسان زخمیان شو. عراقی چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ په بغداد کې د شیعهګانو د اوسېدو په سیمه کې د موټر بم په یو چاودنه کې کم تر کمه 14 کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه 250 کسان زخمیان دي. چاودنه د صدر د ښار د حبیبې د استوګنې په سیمه کې د موټرو د خرڅلاو په ځای کې شوې ده. د هغه سیمه ده چې دوه ورځې مخکې هم د سبو په یو مارکیټ کې د لارۍ بم وچاوده او 80 کسان پکې وژل شو. په بغداد او شاوخوا نورې سیمو کې د شنبې په ورځ د بمونو څونو چاودنې هم شوې دي چې کم تر کمه 9 کسان پکې وژل شوي او 30 کسان پکې زخمیان شوي. د لیبیا په شمال کې د مدیترانې په سمندرګي کې د وی کښتۍ د ډوبېدو په نتیجه کې چې د مهاجرینو نه ډکه وه لږ تر لږه 44 کسان مړه شوي او 300 تنه ژوندې ژغورل شوي دي. د ایټالیا سمندري قواوې وایي داسې ښکاري دغه مهاجرین د کښتۍ د زیات دود او لوګي د تنفس کول کبله مړه شوي دي. د مړو سم شمېر لاندې معلوم او اروپا ته د لسګونو زرو هغو مهاجرو بهیر شروع شوی چې د شمالي افریقا او منځني ختیځ نه د خوارۍ او وسلواړو نښتو له امله تښتي. د مهاجرینو نړیوالې ادارې د جمعې په ورځ اعلان کړو چې اروپا ته د رسېدلو مهاجرو او پناه غوښتونکو شمېر د 2015 میلادي کال د جولای 13 پورې 2,10,000 ته رسېدلی او توقع لري چې دغه شمېر به د اګست میاشتې تر پای پورې 2,50,000 ته ورسیږي. چارواکو د چین په شمالي ختیځ بندري ښار تیانجین کې د هغه تباه شوي صنعتي سیمې نه په 3 کیلومتره کې د خلکو د ویستو احکام صادر کړي دي چې له چاودنو وروسته پکې اورونه بل شوي وو. چیني چارواکو وایي چې د وژل شوو کسانو شمېر 50 ته رسېدلی دی او په سلګونو کسان زخمیان دي چې په روغتونونو کې دي او یو ګڼ شمېر کسان ورک دي. تیانجین د چین دریم غټ ښار او صنعتي مرکز ګڼل کېده او ایران د ملګرو ملتونو د ضربي چارو ادارې ته ځینې اسناد ورکړي دي. په دغه اسنادو کې ایران هغه الزامونه رد کړي دي چې ویل شوي چې اوس هم کوشش کوي اټومي بم جوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو زمونږ د هومن امساتا پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې ورسیده. په څو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیل کیږي. مونږ به د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو په خیر.